قبل کده ما شام شپاش بجسوه. السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو ما شامنی خبری مجله ته مزفر با ظاهر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امان امیر زایرا سره دی. د افغانستان جمهور ریاست وای ک پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دغه شندوا مرکړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نور هم خراب شي. نور پور نام لرو خو په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د بریکس تړون غړو هیوادونو په افغانستان کې د ټوریزم په وړاندې په روانه مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ملاتړ وکړ. د کندز چارواکي وایي د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. نن په زرګونو کسانو په چچنیا کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. د بریکس ترون غړو هیوادونو په افغانستان کې د ټوریزم په وړاندې په روانه مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ملاتړ وکړ. دغه تړون چې له برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا څخه جوړ دی په افغانستان کې تروریستي بریدونه وغندل. د ډلې د خپلې سرمشریزي په پای کې په ګډه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افراطیت د مخنیوي او د تروریستانو د مالي سرچینو د وچولو په ګډون د دې پدیدې په وړاندې هر اړخیزه تګلاره خپله کړي. د تړون په اعلامیه کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه چې په نتیجه کې بېګناه افغانان وژل کیږي غندل سوي دي. تفصیل وروسته. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي په چهاردرې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل سوي. د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدي ازادي رادیو ته وویل چې له شنبې راهیسې تر نن سهاره پورې په دغو پوځي عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي.
در حدود 26 کشته و 19 زخمی بود.
په دغو عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي او 19 تنه ټپیان سوي دي. د دوی د منفجر موادو څو زیرمه هم کشف سوي. امنیه قمندان وایي د کمانډو ځواک عملیات دي چې لا هم په سیمه کې روان دي. د امنیه قمندان په خبره په دغو عملیاتو کې لاس کلی د دولت د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دو اونیو کې بشپړ سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرحې بحث وسو. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې راغلي، په دې ستراتیژي کې پنځه لومړیتوبونه لکه سالمه رهبري، په پالیسیو کې شفافیت، په امنیتي سکتور کې اصلاحات او نور مسایل شامل دي. ویل سوي دغه ستراتیژي به دوی اونۍ وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش تر څار لاندې د کمیټې لخوا بشپړ سي. نن زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. دغه لاریون د ګروزنی په مرکزی برخه کې د جامع جمعت مخې ته وسو چې د چچنیا رهبر رمضان قدیروف، د محلي پارلمان مشر محمد داودوف، نورو چارواکو او روحاني مشرانو پکې برخه درلوده. چارواکو او مذهبي مشرانو چې د قران کریم آیتونه لوستل د مسلمانانو د اتحاد غوښتنه وکړه. پرون دې ته ورته لاریونونه په مسکو کې د برما د سفارت مخې ته او د داغستان جمهوریت په مرکز مخچکلا کې هم سوي وه. ملګري ملتونه وایي د اګست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل سوي، نږدې 90,000 کسان چې ډیری د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلادیش ته رسیدلي دي. دغه کډوال د برما امنیتي ځواکونه او افراطي بودایان تورنوي چې د دوی کلیه په اور سوځولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. سپین ماڼۍ په هغې اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدراعظم شینزو ابې سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایډروجن نی بام چی په اوږده وطن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي ازمایلې ولړ سوی کچ کړکیچ اوچ ته ورسید. بل خو د جنوبي کوریا پاوز وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پاوز د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بام تر ازموینه وروسته اټومي تمرینات وکړل. او جنوبي کوریا وایي داسې نشانی لیدلی چې شمالي کوریا د نورو میزایلو ازمویلو ته ځان تیاروي. د جنوبي کوریا په خبره وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه، دا وار به ممکن قروشتونکی بالستیک توغندی وازموي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت نن وویل هڅه کوي د تات په نوم خپل د امریکا سخت د میزایلو دفاعي سیستم غښتلی کړي. د سیول په جنوب کې د دې دستګاه له ځای پر ځای کېدو سره چین او روسیې سخت مخالفت کړی دی. سیول وای څلور نوري دستګاوي به هم په هغه ساحه کې چې دوی دغه دستګاوي لمخ کې هلته ځای پر ځای سیوي دي ځای پر ځای کړی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب سي. د افغان ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وایي
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان سره زر ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خرابې شي، بلکې دوی به د هغه نړیوالو فشارو سره هم مخ شي چې وبسي په دغه ستراتیژیکې وړاندوینه شوې ده.
د بریکس په نوم پنځو هیوادونو چې اقتصادي قدرت یې په نړۍ کې مخ پر وده دی، په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ملاتړ کړی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډله له سختې ماتې سره مخامخ ده. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
دوی هغه زور چې درلوده هغه اوس ختم شوی دی. په افغانستان کې د زرګونو څخه دوی اوس سلګونو ته راغلي دي.
نور پورنه حمله رو د مجله متشپژنی موجوده ل ازادي رادیو سرپاتسي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوبو د ماښام تر وبجو پرې پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب سي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي رادیو ته ویلي چې پاکستان ښه چانس لري چې له افغانستان سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د دې وخت رسیدلې چې پاکستان د سیاسي مذاکرې لاري له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینی او عملی همکاري وکړي. رحمت الله افغان نور چې زیات راکړي.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي، د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان سره هغه په وړاندې کوم مبارزه کوي، افغان دولت سره او حمایت ته یا ترهګرو ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خرابې شي، افغانستان اوس تر یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې په دې ډول د نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلې ډول چې پاکستان باندې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا او نړۍ د سره ولري، نه یوازې دا چې د یو څه خبره ده چې بلکې شي، بلکې دوی به د هغه نړیوالو فشارو سره هم مخ شي چې وبسي په دغه ستراتیژیکې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ارګ کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی دغه شان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې رد کړې دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي، دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي.
پاکستان او حکومت افغانستان،
یعنی د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې واز افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. کچیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې مکسره په جګړه کې دي له مکسره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به دغه پروسی رهبری د سولې د عالی شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسم یاروی پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
آزادی خبری مجله اوری.
بیا هم د افغانستان وړاندې یوه مهمه موضوع ده چې بریکس په افغانستان کې تروریستي حمله په کلکه وغندلې. د بریکس په نوم پنځو هیوادونو چې اقتصادي قدرت یې په نړۍ کې مخ پر وده دی، په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ملاتړ وکړ او له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سختریزو او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا مشرانو په افغانستان کې تروریستي حمله په کلکه غندلې او ویل چې په دغو حملو کې اکثره بېګناه افغانان وژل کېږي. د افغانستان په اړه د بریکس د سرمشریزي د پای د اعلامیې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بریکس په نوم پنځو هیوادونو چې اقتصادي قدرت په نړۍ کې مخ په وده دی، په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ملاتړ وکړ او له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سختریزو او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي. په هغه اعلامیه کې چې د بریکس ډلې د خپل سرمشریزي په پای کې خبره کړې، له ټولو هیوادونو غوښتل شوی چې د بنسټ پالنې د مخنیوي او د ترهګرو د مالي تمویل د سرچینو د وچولو په ګډون د تروریزم په وړاندې مبارزه کې هر اړخیزه تګلاره غوره کړي. د چین، برازیل، هند، روسیا او جنوبي افریقا مشران چې هیوادونه په نړۍ کې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي. د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د دې ډلې په نهمه کلنۍ دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې د یکشنبې په ورځ پیل شوی و راټول شوی و. د بریکس د سرمشریزې په وروستۍ اعلامیه کې په کلکه په افغانستان کې تروریستي حملې چې بېګناه افغانان پکې وژل کېږي غندل شوي او د دې غوښتنه شوې چې تاوتریخوالی باید سمدستي ودرول شي. بریکس دغه راز په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د هڅو او هم په دې برخه کې د موسکو او آسیا د زړه په نوم د استانبول د پروسو په ګډون د نړیوالو لخوا د روانو هڅو کلک ملاتړ شوی دی. بریکس همداشان د سولې او امن د ټینګښت لپاره د هغو پروژو چې څو هیوادونه سره نښلوي ملاتړ کړی او هم د تروریزم او د مخدره موادو د ګواښ په وړاندې په مبارزې تاکید شوی دی. په اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغونې د هڅو ترڅنګ د تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونو د هڅو ملاتړ شوی. د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې دغو هیوادونو دغو مواردو ته په پام سره د سیمې امنیتي وضعیت او د طالبانو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش، القاعده او له هغې سره تړلو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ، د حقاني شبکې، د لشکر طیبه، جیش محمد، د پاکستان تحریک طالبان او حزب التحریر ډلو لخوا شخړې د اندېښنې وړ بلل شوې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې په اعلامیه کې له هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوال قانون د اصولو سره سم د دغو ډلو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي، خو په دې ټینګار شوی چې دا مهمه ده چې هیوادونه یو د بل په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. د اکثرو هغو ترهګرو او سختدریزو ډلو چې نمونه یې د بریکس په اعلامیه کې راغلي، د راپورونو له مخې مرکزونه یې په پاکستان کې فعال دي. هغه هیواد چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ګرم وباله چې ورانکار ډلو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي او واشنگتن نور دا نشي زغملی، خو اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړي دي. د بریکس په سرمشریزه کې د چین ولسمشر دغه راز د روسیې، هند، برازیل او جنوبي افریقا پر مشرانو غږ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد د یو آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي. شی جین پینګ دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالي سیستم او د مالي چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري، د نړۍ د کورنیو ناخالصو تولیداتو په سلو کې 2.5 جوړوي.
د بریکس د سرمشریزي د اعلامیې مهمې برخې مو واورېدلې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ملاتړ وکړ. په همدې اړه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو شمیر ډېر راکم سوی دی. دوی وایي چې د دوی شمیر له زرګونو سلګونو ته راکم سوی. او د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډله اوس له سختې ماتې سره مخامخ ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د داعش پر ضد امنیتي ځواکونو عملیات د ستاینې وړ دي، خو وایي څه ډول چې لازمه ده هغسې نه دي. نور حال د کابل څخه د سباونکا کارت راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان مریض کال له پیل راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې د ننګرهار، کونړ او یو شمېر شمالي ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې 1201 او یو وسلوال وژل شوي، 4 ټپیان او 12 نور ژوندي نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د داعش ډلې په وژل شوو کې د وسلوالو 238 لوی او واړه قوماندانان هم شامل دي او دغې ډلې بشپړه ماته خوړلې. اوس د تېښتې په حال کې دي.
نو زه ویلی شم چې د دوی هغه زور چې درلوده هغه اوس ختم شوی دی. په افغانستان کې د زرګونو څخه دوی اوس سلګونو ته راغلي دي. نو زه په دې باور یم چې دوی دلته نه 40 لري او نه ورته کوم زمینه د فعالیت مربوطه ده، دوی ټول له منځه ځي.
ښاغلی وزیر زیاتوي داعش چې د لوړو هدفونو لپاره په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، اوس یې دغه هدفونه د له منځه تلو په حال کې دي او د ځان د خوندي کېدو هڅې کوي. داعش ډلې نږدې 2 کاله وړاندې د ننګرهار په اچین، هسکې، مینې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې د افغان ځواکونو له تند غبرګون سره مخ شول. د راپورونو له مخې په وروستیو کې دغه ډلې د شمالي ولایت جوزجان په یو شمېر ولسوالیو کې هم فعالیتونه پیل کړي چې د دفاع وزارت په وینا پر ضد عملیات روان دي. دغه شان په دې وروستیو کې یادې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیر او ګام ولسوالیو کې د لنډ وخت لپاره توره بوړه هم ونیوله چې افغان ځواکونو بیا ترې بیرته خپله کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د داعش ډلې د جنګیالیو شمېر له زرګونو څخه لسګونو ته رارسېدلی او دغه ډله ورځ تر بلې د کمزوري کېدو په حال کې ده. د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې مهم قوماندانان حافظ سعید، عبدالحسیب، شاهدالله شاهد، ګلزمان او عبدالروف خادم یو په بل پسې ووژل شول. د یادونې وړ ده چې داعش ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اهل تشیعو پر جوماتونو او عبادت ځایونو خپلو انتحاري حملو ته زور ورکړی چې وروستی برید یې د کابل په خیرخانه سیمه کې د امام زمان پر جوماتو کوم چې 28 کسان پکې ووژل شول او تر 50 زیات ټپیان شول. افغان حکومت په داسې حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د هر ډول بریالیو عملیاتو خبره کوي چې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دغې ډلې په وړاندې لکه څنګه چې لازم و عملیات نه دي ترسره شوي. د ډلې عبدالهادي قریشي ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوی ورته ضربه ورکړې ده، لیکن هغه ډول باندې چې لازم دی هغوی هغه ته ضربه نه ده لیدلې. که دوی لیدلې به نو دوی به له سر ځینې نه ټول کېدل. خو ستونزه په همدې ځای کې ده چې زمونږ په مابین کې عدم کوردیناسیون او سربېره په دې باندې د کوردیناتو د جی پي ایس نه درلودل د هوایي قوتونو دپاره د خپله باندې زمونږ د وسلوالو ځواکونو د دولت دپاره یوه ستونزه ده.
ښاغلی قریشي وایي د هغه لاملونه دي چې د نه موجودیت له امله د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات ښه نتیجه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو پر داعش د خپلو حملو په لړ کې نږدې 4 میاشتې وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر مرکزونو ستر غیر هستوي بم هم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلومات له مخې د دغې ډلې لسګونو غړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ورزو د افغانستان ختیځ ته د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې تیره شپه د سختو بارانونو له کبله سیلابونه راوتلي چې د سړکونو د تخریبولو تر څنګ په لسګونو کورونه هم ویجاړ کړي دي. دا چې دغه سیلابونو نور ځاني تاوان هم رسولی دی کنه، په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې تیره شپه سخت بارانونه شوي چې لامل یې په هر دره کې سیلابونه راوتلي، په لسګونو کورونه او یو شمېر سړکونه ویجاړ کړي او په لسګونو څاروي هم وژلې دي. د نړۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته د وخت زیانونو په اړه وویل:
خبرې کوم د اجرایي ریاست مشاور نه بیګا په نړۍ بارانونه نشوي، دومره سیلابونه راوتلي، بیا دا سیند ډک شوی و، د خلکو مالونه، سړکونه، کورونه ډېر بې حده تاوان خلکو ته رسېدلی. دا یو د الله رب العزت ډېر لوی انعام شوی چې انسانانو ته ضرر نه دی رسولی تر څو چې موږ خبر یو. د خلکو روغ روغ مالونه وړي دي، په سلګونو مالونه سیلابونه وړي دي او کورونه ویجاړ کړي دي، د کورونو سامانونه وړي، بالکل خلک په بیابان ناست دي. پیته اویا خو داسې دي چې کورونه خراب کړي دي.
هغه له حکومت غواړي چې د ویجاړو شوو سړکونو د بیا رغولو لپاره زر تر زر اقدام وکړي او همداراز کوم کورونو چې زیانونه لیدلي باید هغوی سره هم مرسته وشي. د کونړ والی ویان عبدالغنی موسمی مزادی راډیو ته وویل چې د سروې ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته تللي او کله چې هم د د سروې نتیجه راشي دوی به زیانمنو شو سره مرستي وکړي. څو ورځې وړاندې هم د کونړ په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو چې یو تن یې وژلی و، څو تن یې ټپیان کړي وو. زیات سرکونه، پلونه او د خلکو کورونه یې هم ویجاړ کړي وو. خلکو د خپل وسې سره د کورونو بیا رغول پیل کړي، خو دولتي سرکونه او پلونه هماغسې وران ویجاړ پراته دي.
زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، په هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په درد وخوري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په درد وخوري او خپل هم په درد.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلن وسي او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه وړکم واړو ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورونه د کوچنیانو لپاره دا خو ناروا کار ده، خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي، بیا هم دې لپاره صحیح ده.
پر ماشومانو د پنګونې او له هغوی سره د چلند پر څرنګوالي مو د یو شمېر افغانانو نظر نه واورېدل. نور راپورونه هم لرو، راسره پاتې سئ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا بریکس پنوم پینزو هیوادونو چه اقتصادی قدرت پر نره که مخبوه دی د چین ولسمشر د روسیې، هند، برازیل او جنوبی افریقا پر مشرانو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد او آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. هغه د څرګندونې د بریکس په نوم د پنځو هیوادونو چې چین هم یو غړی دی سرمشیز ته وکړي. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل راغونډ کړی دی چې د به واورو.
د چین ولسمشر د بریکس د ډلې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړۍ کې په زیاتېدونکي ډول د سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي او د نړیوال نظم په چاره کې لا فعاله ونډه واخلي. شی جین پینګ دغه څرګندونې د هغو پنځو هیوادونو چې په نړۍ کې د سترو اقتصادي قدرتونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي سرمشریزې ته چې نوموړی کوربه دی وکړې. پر دغې دوه ورځنۍ سرمشریزې د شمالي کوریا پر سر نوي کړکېچ سوری غوړولی دی. شی جین پینګ د برازیل، روسیې، هند او جنوبی افریقا مشرانو ته په دغې کلنۍ غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د یکشنبې په ورځ پرانستل شو وویل چې موږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې نړیوال نظم رامنځته کړو چې ډېر درست او عادلانه وي. شی جین پینګ زیاته
کړه،
موږ باید هڅه وکړو چې یو آزاد نړیوال اقتصاد رامنځته کړو، آزادې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو او هغه آسانه کړو. په ګډه د نړیوالو ارزښتونو یو سیستم رامنځته کړو او داسې یو متعادل نړیوال اقتصاد ته ورسیږو چې په نړۍ کې ټول په هغه کې سره یو ځای شي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالي سیستم او د مالي چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې بریکس دې د فضایي څېړنې، روغتیایي خدماتو او د امنیتي معلوماتو د تبادلې په برخو کې هم همکاري پراخه کړي. پوتین همدارنګه د بریکس لخوا د انرژۍ د یو څېړنیز مرکز د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې د ده په وینا د غړو ترمنځ به د انرژۍ په اړه ډیالوګ ته پراختیا ورکوي. د چین په شیامن ښار کې دا د بریکس د ډلې نهمه کلنۍ سرمشریزه ده. دې سرمشریزې ته تاجکستان، مصر، کینیا، مکسیکو او تایلند هم چې د بریکس پلاس په نوم یادیږي رابلل شوي وو. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري د نړۍ د کورنیو ناخالصه تولیداتو په سلو کې 2.5 جوړوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر،
SMS لا ازادي راديو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او کچری د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر د ازادي راډیو پر وی پاڼه په ژوندۍ بڼه هم ووري او زموږ خبرونو مطالبه او مرکه کولی سي چې ووري او ویلبلې د زموږ د ازادي راډیو پته د ازادي راډیو ویب .com یا asadiradio.org وزو یو بل نړیوال مطلب ته د میانمار یا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو اون سان سوچی په دې هیواد کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په راخیم کې د مسلمانانو په وړاندې له کلونو کلونو ناوړه چلند سره سره د روهینګیا اقلیت له خوا تر ډیره تشدد نه ولیدل شوی، خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې د اراکان په نوم وسلوالې ډلې چې ځانته د روهینګیا د ژغورنې پوځ وایي او ډیره پیژندل سوی هم نه ده د میانمار پر سرحدي پوستو برید وکړ. په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجنسی راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزای او ځینې آسیایي اسلامي هیوادونه د هغو انتقادونو مشري کوي چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د ځپلو په خاطر د میانمار پر حکومت او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکې برمایي رهبر اونګ سان سوچی کیږي. اون سان سوچی چې عملاً د میانمار د ملکی مشر په توګه پیژندل کیږي، له دې کبله چې له روهینګیا مسلمانانو سره د تشدد په وړاندې پټه خوله پاتې شوی، له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، ځکه د دې کړکیچ له پایله تر دې دمه یې څه نه دی ویلي. ملالی یوسفزای پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، هر ځل چې خبرونه اورم د روهینګیا مسلمانانو ته مې زړه ټوټې ټوټې شي. ملاله چې د طالبانو له یو بریت څخه ژوندۍ پاتې شوي زیاتوي، په تیرو څو کلونو کې مې له روهینګیایي مسلمانانو سره چلند په وار وار غندلی، خو تر اوسه هم منتظر یم چې د نوبل د جایزې ګټونکې اونګ سان سوچی به د تورته اقدام وکړي. د روهینګیا مسلمانانو کړکیچ له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د میانمار ډیپلوماتیک اړیکې هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په میانمار کې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د لواینا څو ساعته مخکې په جاکارتا کې د میانمار سفارت ته یو پټرولي بم ورغوزار شو او له هغه مخکې پولیسو په همدې سفارت کې د بمی حملو دوه هڅې شنډې کړې. همداراز لسګونه کسانو د دې سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د تشدد په پیښو کې د روهینګیایي مسلمانانو د مړو د شمیر د زیاتېدو او له خپلو مینو د هغو د جبري استولو کبله ژور اندېښنه لري. په ماليزیا کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، هم په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د تشدد په وړاندې اعتراضونه وشول. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو ویلي، هغه ویرونکې ستونزې چې زمونږ روهینګیا ورونه او خویندې ورسره مخامخ دي، د میانمار او سیمې د ښېګڼې لپاره باید حل شي. څارونکو له پخوا راهیسې اټکل کاوه چې له روهینګیا مسلمانانو سره دا ډول چلند ښایي د وسلوال مقاومت او د نړیوالو جهادي ډلو د ملاتړ باعث شي. د راپورونو له مخې د میانمار په لویدیځ راخین ښار کې د دولتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ د جګړو له تودېدو وروسته په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا 9000 روهینګیایي مسلمانانو خپل کورونه پریښي او بنګلاديش ته کډه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې کېدې او روهینګیایي مسلمانان اپارتاید یا نژادي توپیر ته له ورته ستونزو او د آزادانه تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ وو. خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې سیمه کې تشدد وروسته له هغه زور واخیست چې د روهینګیایي وسلوالو یوې ډلې پر سرحدي پوستو حملې وکړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د میانمار پوځ ښایي د دې وسلوالو پر ضد د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په قومي تصفیه یا جنوسایډ لاس پورې کړی وي.
د قیمتي موټرو یوه مشهوره کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوشه په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچ ده. شاتنی کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل دی. پروسیسر یې 840 رم 4 گیگا بایت او داخلي حافظه یا میموری 4 گیگا بایت او 128 گیگا بایټ حافظه ورزیاچې شي. د الفا 1 بیټری 3250 میلی امپایر ده او دو سیم کارتونه پکې اچول کېږي.
له اسمت سروان څخه په مننه د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره وه. د دری مجلې لپاره زما همکار سلطان محمد سرور دلته راغلی دی په سټوډیو کې. دی سرور صاحب، تاسو لیک چې ډېر کاغذونه هم درسره دي، اتمن ډېر مطالب لري اوریدونکو ته.
فریبا جان، اولی که شما خسته نباشین، دیگه چی باشه در بخچه ما غیر از خبرها و گزارش های خبری مونده نباشین؟